کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده سفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو باندې وکړو د امریکا او کاناډا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اروپایي ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې موسسو کې د ښځو د کار د بندیز پریکړه لغوه کړي رویټرز خبري اژانس نن ویلي چې دغو ښځو د کار د بندیز پریکړه بخانی سره رویټرز خبری اژانس نن ویلي چې دغه هیوادونو د خبره په یو اعلامیه کې کړی ده بل لور ته ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ ویل افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری ورکړی چې لا نور فعالیتونه هم ممکن ودرېږي دوی د خپلو دغو اقداماتو لامل په غیر دولتي موسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو د کار بندیز ښودلی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي مارتن ګریفتس ویلي د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو ونډه باید دوام پیدا کړي نوموړي ویلي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز په مستقیم ډول د افغانانو ژوند ګواښي په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي دا کوي چې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکې له غاصبینو بیرته ګرځولې باختر اژانس په کندوز کې د طالبانو د کرنې اوبو او مالدارۍ د رئیس په وینا خبر ورکړ چې په تیرو دوو میاشتو کې له غاصبینو څه باندې 2500 جریبه ځمکه نیولې کندوز یو له هغو ولایتونو دی چې ډېرې برخې د جمهوریت په وخت کې د طالبانو په لاس کې وې په تیرو څو لسیزو کې زورواکانو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې دولتي ځمکې غصب کړي چې لا هم په اکثرو سیمو که دازم که دام دیکه سانو پا واکی دیم آزادی راڈیون خبرون آوری د اوکراین د لوی درستی د دفتر راپور لمخې چې پرون خپور شو روسیز واکونه د اوکراین په ختیز کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر اوکراینیز واکونه د توپونو ډزې پیل کړي او ډېر تمرکز یې په دونیتسک سیمه کې پر بخمود او افدیفکا سیمو دی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په فیسبوک کې لیکلي چې په بخمود کې پروسه کال 10000 کسان اوسېدل او اوس د ګوتو په شمار ملکیان هلته پاتې دي د اوکراین چارواکو او سیمه ییزو سرچینو په وینا د اوکراین په جنوب کې بیا روسیز واکونه د خرسون په ګډون په یو شمیر سیمو کې ملکی اهداف په نښه کړي روسي پوځیان د اوکراین په ختیځ کې د شاوخوا شپېتو اوکراینی پوځیانو د وژلو ادعا کوي او وایي په لوهانس کې نږدې 1.5 نور اوکراینی پوځیان وژل شوي دا ګرانه ده چې د جګړې د ډګر راپورونه تایید شي خبرونه مو اوریدل تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ اول راپور مدا ده چې د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښمن دي چې له مخې د ملي او نړیوالو نه دولتي موسسو ښځینه کارکوونکي له کار راګرځول شوي دي افغان فعاله مقدسه مایار بیا وایي
په اسلامي امارات هم اوس هم فشار نسته د دې لپاره چې دوی هر هفته اسلامي امارات ته دوی خپلې مرستې رالیږي
په کندوز کې په لرو پروتو سیمو کې جنگ زپلو ته ښوونځي جوړ شوي
در مناطق ایجاد شده ای سیم پاکی جایی که اطفال به تعلیم دسترسی ندارد
په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه باندې هم راپور لرو خصوصا هغه چې د خپلو نجونو د تعلیم لپاره هلته کړه شوي
مشکلات بسیار زیاده به خاطر موجودیت
دلتا افغان کډوال زیات ستونزې لري د ویزې ستونزې اقتصادي ستونزې او په ټوله کې کډوالۍ ډېر ستونزې لري
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې اعلامیه کې ویلي د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښمن دي چې له مخې د ملي او نړیوالو نادولتي موسسو ښځینه کارکوونکي له کار راګرځول شوي د متحده ایالاتو استرالیا کاناډا ډنمارک فرانسې جرمني ایتالیا جاپان ناروې سویزرلند هالند او بریتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي پلاوي په دې ګډه اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي د طالبانو په دې کار سره د میلیونو هغو افغانانو ژوند له خطر سره مخ شوی چې ژوند یې په بشري مرستو پورې تړلی د طالبانو حکومت روانې ډسمبر په 24مه په نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز ولګاوه او ویې ویل چې ټولې موسسې باید دا پریکړه ومني که نه د فعالیت جواز به لغوه شي جزئیات له اکرام الله اکرام اورو
په افغانستان کې د طالبانو لوري په نه دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د خزینه کارکونکو په کار د بندیز په پریکړه د نړیوالو غبرګونونو دوام د متحده ایالاتو په ګډون ګڼو اروپایي او امریکایي هیوادونو د طالبانو د پریکړه غندلې ویلي دي چې دوی د طالبانو په دې پریکړه اندېښمن دي. د متحده ایالاتو، آسترالیا، کاناډا، ډنمارک، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، ناروې، سویټزرلند، هالند او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي پلاوي په دې ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې راغلي دي، د طالبانو په دې کار سره د میلیونونو حق افغانانو ژوند له خطر سره مخ کیږي چې ژوند یې په بشري مرستو پورې تړلی دی. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې خپله دغه پریکړه ژر تر ژره بیرته واخلي. په دې ګډه اعلامیه کې راغلي، ښځې د بشري مرستو او لومړنیو اړتیاو په رسولو کې بنسټیز رول لري. که هغوی په افغانستان کې د مرستو په رسولو کې برخه وانخلي، نو موسسې به ونشي کړی چې په دې هیواد کې اړمنو کسانو ته خواړه، دارو، درمل، ژمني توکي او د ژوند اړوند خدمتونه ورسوي. په دې ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې راغلي چې د طالبانو دا پریکړه به د نړیوالې ټولنې له لوري د بشري مرستو رسولو چارې هم اغېزمنې کړي، ځکه د اعلامیه په ټکو نړیواله ټولنه د مرستو رسولو په چارو کې پر همدغه موسسو تکیه کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو، ازادیو او هوساینې نقضولو ته دوام ورکړی او له نړیوالې ټولنې سره یې د اړیکو عادي کولو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. د متحده ایالاتو په ګډون د بېلابېلو هیوادونو په دې ګډه اعلامیه کې د افغانانو د حق غوښتنې ملاتړ شوی چې له مخې باید نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ستنې شي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې طالبان دې د افغان نجونو او ښځو سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو ته درناوی وکړي. طالبانو د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په دوام تر روانې ډسمبر میاشتې په 24مه په ټولو غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار بندیز ولګوه. له دې وړاندې بیا دوی تر بل امر پورې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دغه پریکړې په کور دننه او بهر پراخ نړیوال غبرګونونه راپارولي او دوی له افغان میرمنو سره د ژمنو په ماتېدو تورن ګڼل شوي. تازه په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو خپره شوې چې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د دوهې د هوکړې پر مهال دغه ډله له افغان میرمنو سره د زده کړو او کار ژمنې کوي. په دې ویډیو کې د طالبانو د دوهې د مذاکراتي ټیم غړی شهاب الدین دلاور چې اوس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر دی وایي، له لومړي ټولګي د دکتورا تر کچې زده کړې د نجونو حق دی.
د اسلامي مقرراتو او افغاني قانوناتو سره سم د تعلیم حق دا اوس ورو خوان ملمانو پوښتنه وکړه. تعلیم د ښځې حق ده. لا اول سنت نه نیولې، لا بغدادي قاعدې نه نیولې، تر بخاري شریف پورې، تر دکتورا پورې. دریم د ښځو کار دا د موږ خوانې بدې تشویش لري. ښځې حق لري چې د اسلامي مقرراتو او افغاني دودونو سره سم د وطن د بهبود او د خپلې کورنۍ د هوساینې لپاره کار وکړي.
خو اوس طالبانو نه یوازې دا چې د زده کړو او کار په برخه کې خپلې دغه ژمنې نه دي عملي کړي، بلکې میرمنې تفریحي پارکونو، عمومي حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم له ورتګ منع کړي او له شرعي محرم پرته د دوی په لرې واټن سفر هم بندیز لګولی دی.
واموردل چې د طالبانو له ژمنو سره سره بیا هم دوی د ښځو د کار او تعلیم مخه نیولې ده او په غبرګونې د نړۍ یو شمېر هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو غوښتي چې د ښځو د تعلیم او کار په تړاو له خپلو پریکړو تیر شي. دوی ویلي که طالبان دغه پریکړه بیرته وانخلي او دغه هیوادونه له افغانستان سره خپلې بشري مرستې ودروي، اغیز به زیات وي. خاطر پردیس د ښځو له فعال مقدسې معیار سره دغه مسله په دې مرکه کې تحلیل کړي.
هغه هیوادونه چې دوی اسلامي امارات ویلي دي چې دوی باید زر تر زره د نجونو ته اجازه ورکړي چې دوی کار وکړي او یا هم ښوونځیو ته لاړ شي یا هم پوهنتونونو ته، فکر کوم دا مسله دومره کفایت نه کوي، ځکه چې دوی هر ځلې هر هغه کړنه چې اسلامي امارات ترسره کړې ده هغه یې غندلې ده او دا هم فکر کوي په شکل د کتبي یوازې یو غندنه ده او له هغې څخه زیات داسې کوم څه تاثیرات نه دي درلودلي د اسلامي امارات په کړنو باندې د ښځو پر وړاندې. فکر کوم مثبت تاثیرات هم نه لري او تر اوسه پورې هم هر هغه څه چې دوی غندلي دي د ښځو په وضعیت باندې هیڅ اغیزه نه ده درلودلې. زه دا زما د ما نظر دا ده چې باید د قلب نړیوال سټیج باندې دوی هغه مقرنه چې اسلامي امارات سره کوي هغه باید هغه اړیکې اساسات دوی پریکی او پر اسلامی امارات هم لا فشارونه زیات کی فکر کوم په اسلامی امارات هم اوس هم فشار نسته د دې لپاره چې دوی هر هفته اسلامی امارات ته دوی خپل مرستې را لیږي هغه وادونه چې خو واده چې دوی سره غواړي مرستې وکړي او تر څنګ دوی خپل سفارتونه هم ځینې سفارتونه په افغانستان کې هم د اوس ستدي چې یا قونسلګریان د ما په نظر باندې چې دوی باید خپل فشارونه په اسلامی امارات لا زیات کړي د خپل اړیکې کمرنګ کړي.
اغلی بایار دغه مرستې څومره د افغانانو لاسنیوي کړی دی څومره به تاثیر وکړي ستاسو په نظر؟
چې تاسو هم پوهیږئ افغانستان او د افغانستان خلک اوس د فقر د خط لاندې دي او متاسفانه وضعیت اقتصادي هم په افغانستان کې ډېر زیات خراب ده او همدغه مرستې دي چې د ځینو کسانو ژوند یې هم ساتلی تر اوسه پورې دوی سره مرسته کړې چې حتی خپل هغه ابتدایي ضروریات دوی رفع کړي او بالاخره خپل ژوند مخته یوسي. خو لکه څرنګه چې تاسو ویلي دغه هیوادونه هم هغه هیوادونه دي چې هم د اسلامي امارات ځینې کړنې غندي او هم تر څنګ دوی ته مرستې کوي. زوایم که احیانا دغه مرستې ودرېږي په افغانستان باندې او د افغانستان پر خلکو باندې متاسفانه اغېزه به ډېره زیاته وي د ژوند پر وضعیت باندې، ځکه چې په فعلي شرایطو کې د افغانستان اقتصاد بالکل په ټپه ولاړ ده او دلته هغه اقتصادي پروژې چې مخکې ځینو هیوادونو مخته وړې هغوی متاسفانه د سقوط د افغانستان په سقوط سره هغه پروژې په ټپه ولاړې دي. نو دا په دې معنی ده چې افغانستان سقوط د افغانستان اقتصادي وضعیت فعلاً ډېر زیات خراب ده او همدغه مرستې دي چې د افغانستان د خلکو ژوند لږ ذره په جریان کې اچولی او دوی کوي چې هغه خپل ورځني ضرورت حل کړي.
اغلی معیار، طالبان د دغو هیوادونو دغه غوښتنې ته غاړه کې نه دي او دا مرستې بندېږي، ستاسو په نظر مسؤول به بیا څوک وي په دغه وخت کې؟
زه داسې فکر کوم چې له نړیوالو خوانه باید تحریمونه په اسلامی امارات وزسی. خدا تحریمونه نه باید په دې معنا وزي چې دوی هغه مرستې چې له د افغانستان خلکو سره وي هم اسلامي امارات سره یا په هر ډول چې افغانستان سره کوي دغه بندې سي. خو که احیانا اسلامي امارات هم خپل کړنو ته په دغه رقم چې اوس دوام ورکړی ده او ادامه لري او دوی یو ورځ ښوونځي بند کړل بله ورځ پوهنتونونه، دا په داسې حال کې ده چې دوی ښه په دې موضوع پوهېږي چې د دوی دغه رسمیت پېژندلو لړۍ هم
یوازې د جنو د ښوونځیو لپاره ترې دلې وه. مقدسه مایار د تعلیم د حقونو فعاله چې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په وروستۍ اعلامیې او د نجونو د تعلیم په اړه خپل نظر له موږ سره شریک.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په پاکستان کې میشته او شمیر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته کډوال شوي وایي که څه هم په یاد هیواد کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي خو خوښ دي چې لوڼې ښوونځیو ته ځي. ځینې نور بیا وایي ښوونځي شته خو دا چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، دلته هم د خپلې کورنۍ په ښځینه غړو زده کړې نشي کولی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې د نجونو په مخ له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري ورځ تر بلې په ښځو او نجونو محدودیتونه زیاتېږي، پاکستان ته یو شمېر تللې افغان کورنۍ وایي که څه هم په دې هیواد کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي خو دوی په دې خبره خوښ دي چې په خپلو لوڼو او خویندو زده کړې پیل کړې دي. د دریو لورګانو مور زینب چې اوس مهال د پاکستان په اسلام آباد کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې تازه خپلې درې لوڼې په ښوونځیو کې داخلي کړې دي.
مشکلات بسیار زیاده به خاطر موجی
دلتا افغان کډوال زیات ستونزې لري، د ویزې ستونزې، اقتصادي ستونزې او په ټوله کې کډوالۍ ډېر ستونزې لري. خو د یوې مور په توګه په دې خاطر خوشاله یم چې لونه مې دلته زده کړې کوي او خپل راتلونکی جوړوي
او از درس تحصیل خود پس نمونن.
خو ټول بیا داسې نه دي، یو شمېر کورنۍ وایي ښوونځي شته خو په یاد هیواد کې هم په لوڼو د لوړو اقتصادي لګښتونو له امله زده کړې نشي کولی. مریم چې په افغانستان کې په یو دولتي اداره کې دنده درلوده او د خپلې کورنۍ نفقه یې ګټله، اوس په پېښور کې میشته ده. وایي ډېره هڅه یې وکړه چې د دوو خویندو د زده کړو لګښتونو ته اوږه ورکړي، خو اقتصادي کمزوری دی او نشي کولای.
ما از افغانستان به پاکستان مهاجرت کردیم. مختلف
موږ له افغانستان په دې خاطر کډوال شو چې دلته به مو خویندې زده کړې وکړي، خو له بده مرغه دلته باید په خصوصي ښوونځیو کې داخله واخلو او زموږ اقتصادي وضعیت کمزوری دی، نو اوس دلته هم زده کړو ته پوره لاسرسی نه لرو.
د نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې له افغانو کورنیو سره مرسته وکړي او په ګاونډیو هیوادونو کې ورته د زده کړو زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز لګېدلی. که څه هم طالبانو په وار وار ژمنې وکړي چې د دوی د تعریف پر بنسټ د یو خوندي چاپېریال له رامنځته کولو وروسته به نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو نه یوازې دا چې دا کار ونه شو بلکې د طالبانو حکومت د روانې ډسمبر میاشتې په شلمه نیټه تر بل امر پورې د ښځو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په افغانستان کې میشتو یو شمېر افغانو کورنیو ازادي راډیو ته ویلي د خپلو کورنیو د نجونو د زده کړو د دوام په خاطر به ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي، خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست د پاسپورټونو ویش درولی. ګاونډیو هیوادونو ته د تګ لپاره د ویزو اخیستل ستونزمن شوي او هغوی چې له قاچاقي لارو سفر کړی له بند شکنجې او د ځورونې له نورو بېلابېلو ډولونو سره مخ شوي دي.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
روسیې د اوکراین د ولسمشر د سولې د تاریخ په تړاو ویلي چې نوې واقعیتونه ته باید پام وشي. روسیې د اوکراین څلور سیمې زاپروژیا، دونیتسک، لوهانسک او خرسون له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او تر دې مخکې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه ګرځولې. ماسکاو اوس د روسیې دغې جغرافیې ته د نوې واقعیتونو په سترګه ګوري. په دې اړه نور جزئیات په دغه راپور کې.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتر پیسکوف پرون د ټلیفون له لارې د ورځني خبري کانفرنس په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سولې د وړاندیز په تړاو د اوکراین هغو څلورو سیمو ته اشاره وکړه چې په غیر قانوني ډول روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي دي. دوی وایي د اوکراین د سولې هیڅ پلان له اوسنیو واقعیتونو پرته طرح کېدای نشي او رامنځته کېدای نشي. د روسیې د خاورې واقعیت چې څلور نوې سیمې ورسره یو ځای شوې دي هیڅ طرحه پرته له دې چې د حقیقت پکې په نظر کې نیول شوی وي نشي کېدای چې سوله ییز وي او سوله ییز اعلان شي. روسیې د دسمبر په میاشت کې د اوکراین دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپروژیا سیمې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي تیر اونۍ چهارشنبه کانګرس ته په واشنگتن کې د وینا پر مهال وویل چې له ولسمشر جو بایدن سره د لیدو پر مهال د سولې د یو فرمول وړاندیز کړي او هیله مند دی چې ضمانتونه یې وشي. زلنسکي وایي چې د سولې د طرحه لس مادې لري چې دی چمتو دی د سولې په غونډه کې برخه واخلي. د اوکراین د ولسمشر په وینا داسې خبرو ته چې د نړیوال حقوقي نظم لپاره وي د روسیې لیوالتیا اړینه ده. زلنسکي په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین و روسیې تر دې چې زلنسکي واشنگتن ته ولاړ وویل چې روسیه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په لټه کې ده او له کیف سره خبري نه ردوي. تر دې وروسته د متحده ایالاتونو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي خبري اعلان ته وویل چې د پوتین اقدامات یو مخ برعکس دي او هیڅ داسې نقشه نه ده ښکاره کړې چې دی په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبرو ته لیواله دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي دي چې روسیې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره رښتینی ډیپلوماسي ته لیوالتیا نه ده ښکاره کړې. د سږ کال د فبروري له 14 را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین غیر مواجه برید کړی، تر اوسه په لسګونو زره کسان دواړو لوریو ته وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو عالي کمشنري وایي چې پر اوکراین د روسیې د برید په نتیجه کې د قربانیانو تایید شوي شمېرې شاوخوا 1300 ته رسیږي. د دې کمشنری په باور د جګړې له پیل د دسمبر تر شپږویشتمې شپږ زره 1340 اتیا ملکیان چې 429 پکې ماشومان دي وژل شوي او 1940 ټپیان شوي دي. د دې جګړې له امله په میلیونونو اوکراینیان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او په میلیونونو نورو بهرنیو هیوادو ته پناه وړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم خراغ لاس وایم. اول بل ملالی بشیر وورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځ مطبوعاتو کې څرګندلی.
انډیپندنت مجلې په خپل اخیری ګڼه کې پر دې موضوع یو مقاله خبره کړې ده چې ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې د شوزو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. په مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ان اس سی له طالبانو وغوښتل چې په خپل رژیم کې د نجونو او شوزو بشپړه برابر او معنا لرونکی ګډون عملي کړي، او له طالبانو یې وغوښتل چې د شوزو د زده کړو په اړه نه توجیه کېدونکی فرمان بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د شوزو د برخې اجرایي رئیس سیما بهوس د سه شنبې په ورځ د ډسمبر په 28 نیټه وویل هغه فرمان چې د ډسمبر په 24 په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې شذې لکار کولو منع کوي د شذو له حقونو او بشر دوستانه اصول څخه یو بلش کار سرغړونه ده. دې زیاته کړه چې طالبانو په خپل هیواد کې په دې پریکړه سره شذو او نجونو ته د زیان رسولو نوې لار موندلې ده. طالبانو د شنبې په ورځ د ډسمبر په 24 نیټه شذې په غیر دولتي موسسو کې لکار کولو منع کړې، او د تیری اونۍ د سه شنبې په ورځ ناوخته پوهنتونونو ته د نجونو پر تاګ بندیز ولګاوه. دا په داسې حال کې ده چې د مقالې په لیکنه د ملګرو ملتونو د مرستو مشر مارټین ګریفتس تیره اونۍ امنیت شورا ته وویل چې د افغانستان لږ تر لږه 90% نفوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي، او په درو کې 2% نفوس د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ډیلی میل خبرونې د هغه روسي سرتیري د مړینې په اړه لیکلي چې له افغانستانه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هېواد کې پاتې شوی و. مقاله د فرانس پریس د راپور له قوله لیکلي چې چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل د شوروي هغه پخوانی سرتیري مړ سو چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د جګړې تر پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه کړې وه. وروسته لولو چې بقر الدین حکیموف چې ویل کېدل عمر یې تر 60 کلونو څه زیات و، او د اسلام تر منلو وروسته په شیخ عبدالله مشهور و، په هرات کې له غازی بخاري د مسمومېدو په نتیجه کې مړ سو. په مقاله کې د طالبانو د حکومت دویان ذبیح الله مجاهد یادونه هم سوي چې د عبدالله کورنۍ ته د هغه پر مړینه تسلیت ویلی دی. عبدالله د شوروي پوځ د استخباراتو په څانګه کې یو افسر و. دې پوځ په 1999 کال کې پر افغانستان له یرغل وروسته 10 کاله دا هیواد اشغال کړی و. مقالې له فرانس پیرس سره په 2015 کال کې د عبدالله د مرکې له مخې لیکلي چې ده ویلي و کله چې دی سخت ټپي و د ده افغان دښمنانو دی وژغوره او د ده درملنه یې وکړه، او له همدې کبله د خپل ژوند لپاره د افغانانو پوروړی دی. د مقالې په وینا عبدالله په هرات کې په یوه میوزیم کې کار کاوه.
ور به شوکن دوسته حالت د اکوار په نوم دی وی موسی له خوا د دولت په جنگ زپلو سیمو کې زرګونه ماشومان ته د تدریس او تعلیم زمينه برابره شوې ده. د یاد موسی د یو مسول خبره چې د خوانیز او روزنیز پروګرام د یونیسف او آلمان د له خوا تمویلېږي.
د کندز په جنگ زپلو سیمو کې 13000 کوچنیانو ته د درس او تعلیم زمينه برابره شوې ده. د کوار په نوم یوې موسسې د نوموړي ولایت په جنگ زپلو سیمو کې د ښوونې او روزنې د ودې په هدف د کندز په کلیوالو سیمو کې 1500 سیمه ییز ټولګي جوړ کړي او 13000 کوچنیان پکې په زده کړو بوخت دي. په کندز کې د کوار موسې او مسول مجیب الرحمن سیرت په دې تړاو ازادۍ روډې ته وویل
در مناطق ایجاد شوه ای سیمپا کې جای کې اطفال به تعلیم دسترسی نه دار.
دغه ټولګي په هغو جنگ زپلو سیمو کې جوړ شوی چې هلته ماشومان د جګړو او د ښوونځیو د نشټوالي له امله له تعلیم څخه بې برخې پاتې وو، او یا هم هغوی دولتي ښوونځیو ته لاسرسی نه درلود. په دې سیمه ییزو ټولګیو کې د افغانستان د تعلیمي نصاب کتابونه تدریس کیږي.
د نموړي په خبره چې په دغه تعلیمي پروګرام کې څه باندې 600 تنه ښوونکو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده. د کوار موسې د سیمه ایزو ټولګو یو ښوونکی امن الله ناصری ازادۍ راډیو ته وویل
سه سولمش کمن البته سیم سیومس ما پیش بوده راستم هم برای شاگردا یک زمینه تدبیر
زه ل درو کال رئیسی د اکوار موسی سره د شون کی پتوګه کار کوم، او دا دریم ټولګي دی چې ضرورت درس ور کوم، او له همدې لاري د خپل کورنۍ مالی لګښتونه پر کوم. ل دې پروګرام څخه هم د سیمې خلک او هم ماشومان خوشاله دي.
د کندز د یو شمیر سیمو کوچنیان چې د جګړو او نامنو علامه له درس او تعلیم څخه محروم پاتې وو وس خوخي سرګندوي چې په خپل سیمو کې ورته ټولګي جوړ شوې دي. د کندز خار اړوند د انګورباغ د سیمې د سیمایزو ټولګو یو زده کوونکی لس کلن بسم الله را ته وویل
لکوار لفتنه مننه کوم چې دلته موږ ته سمس جوړ کړای او موږ په کې درس وای
او کتابونه قلمونه کتابچه هر څه مونږ تل ته آماده دي. دلته خپل استاد مرزیل ته درس راکوي. دولتي مکتب له مونږ نه لرې ده. د کوال دفتر مننه کوم چې دلته مونږ ته دا سمس جوړ کړی ده. ډېر خوشحاله یم.
د دریم ټولګي زده کوونکی لس کلنه نسرین د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکی ده. هغه هم خوشحاله ده چې په خپل کلی کې ورته د درس او تعلیم زمینه برابره شوې.
مننه کوم د کور دفتر نه چې موږ ته مکتبونه جوړ کړل، کتابچې قلمونه راکوي. موږ نه مکتب لري ده او موږ نه ستلې هلته. ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته دلته مکتب جوړ کړل.
د یادې موسسې د یو مسؤول د معلوماتو له مخې چې دوی د کندز پر مرکز سربیره د ولایت په امام صاحب د شیرچی قلیزال چهاردره او علی آباد ولسوالیو کې سیمه ایز ټولګي لري. په داسې حال کې نوموړې موسسه په یاد ولایت کې 18,000 کوچنیانو ته د ښوونې او روزنې د زمینې برابرولو خبر ورکوي. خو له دې وړاندې د کندز د کارو ټولنیزو چارو د ریاست چارواکو ویلي وو چې په دې ولایت کې 14,000 کوچنیان په درانو او شاقه کارونو بوخت دي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځوان په الیزیا اوپنر توپونکې ابراهیم زادران د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د ځوان یا نوي ځلیدونکو ایمرجنګ لوبغاړي جایزې ته نوماند شوی. له زادران سره په دې سیالي کې د هندوستان، سویلي افریقا او نیوزیلند لوبغاړي هم شته. په همدې تړاو له ابراهیم زادران سره د ازادي راډیو خبریال بختیار ساحل مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلی چې آیا فکر یې کړی و چې د کرکټ نړیوالې شورا د دومره معتبرې جایزې لپاره نوماند شي؟
نه، فکر خو مې نه و کړی هیڅکله هم. نو زه تل کوشش کوم چې د افغانستان لپاره ښه لوبې وکړم. کوشش زیار مې ډېرو بسلې و. د هغې وجه وه چې ما ښه لوبې وکړې، نو اوس د آی سی سي د خوا نه زه نومینیټ شوی یم او ډېر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لورې په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی. دا یوه ډېره غټه خبره ده.
په دغه سیالۍ کې له تاسو سره د هند لخوا نه ارشدیپ سنگ، د نیوزیلند لخوا نه فین الین او د سویلي افریقا مارک جنسن هم نوماندان دي. څوک درته قوي سیال ښکاري؟
هو بالکل، دا څلور پلیران دی آی سی سی ادارې خوا ټاکل شوي دي، نومینیټ شوي دي. فکر کوم ارشدیپ سنگ چې دا غاز مقابله کې وینم ګورم، ځکه هغې ښه پرفارمنس کړی، ډېرې وکټې اخیستې. ګورو به چې څوک یې ګټي دغه جایزه.
په 2022 زیږدیز کال کې د غوره لوبې وکړې. په آسیا جام کې د هند پر وړاندې پاڼې درته غوره وه او که د سریلانکا پر وړاندې په لوب لړۍ کې وروستۍ لوبه؟
الحمدلله، دی الله ډېر شکر ادا کوم. او بالکل 2022 زما دپاره یو ډېر ښه کال و. زما دپاره دواړه سیالۍ ښې وې، خو زه به ووایم چې دی ایشیا کپ کې د انډیا په خلاف هغه وخت کې د ټیم ډېر ضرورت و، شل رنزو باندې شپږ وکټې لاړې وې. نو موږ هغه میچ نه شو کولای چې ګټلی وای. نو ما وویل چې د ټیم ضرورت ته، د ټیم د یو بد حالات نه ښه حالات طرف ته بوزم. نو هغه د ما دپاره یو ښه اننګز و، ښه لوبه مې هغه کړې وه.
د یو ورځنیو او ټیسټ سیالیو لپاره د لوبیز تخنیکونه او مهارتونه ډېر عالي دي، نړیوالې هم ډېر ستایي. په شلوریزو سیالیو کې د سترایک ریټ د لوړولو لپاره څه پلان لري؟
بالکل ښه پوښتنه دی وکړه. زه تل کوشش کوم چې ښه لوبه وکړم په درې وړه فارمټو کې. نو د ما سترایک ریټ یو اندازه کم و ایشیا کپ ورلډ کپ کې. نو ما کوشش کوو چې د سترایک ریټ پورته کړم، ښه کړم. خو د ټیم د ضرورت د وجې ما نه شو کولای چې هغه وخت کې زه ځان په خطر کې واچوم. نو د ما سترایک ریټ به ځکه په کم اندازه پاتې شو. او د آینده دپاره هم ما کوم ځای کې چې زه ضرورت لرم کار وکړم په خپل بیټنګ باندې، چې سترایک ریټ زه پورته کړم، نو هغه مشکل به انشاءالله زه حل کوم او کوشش مې راون کړی انشاءالله هغه مشکل به زه زر تر زره حل کړم.
هر لوبغاړی په لوبډله کې خپله دنده لري. ته چې کله توپوهنې ته وځې، روزونکي او لوبډل مشر څه درته وایي؟
هو بالکل، هر لوبغاړی خپل رول معلوم وي ټیم کې. موږ اکثره د لوبې نه مخکې ټول ټیم په ګډه مشوره کوو، د مختلف لوبډلې په وړاندې پلان جوړو. بعضې داسې وخت راشي چې حالات بدل شي، سچویشن بدل شي، نو هغه وخت کې کوچ او کیپټن ما ته ووایي یا ما ته مشوره کوي چې تبنن دغه سلوبه کې کچیر ته ضرورت وي چې آرام سره په وکټ ودرېږم سټي وکم نو هماغه رقم لوبه کوم او کچیر ته کوچ او کیپټن مشوره راکړي چې دیتانن ضرورت ته تیز لوبه وکړه بیا زه کوشش کوم چې تیز لوبه وکم.
اوس مهال چیرته او په تمریناتو بوختی یا څه کوي؟
فعلال خوست کې یم خپل کور کې، غوښتل مې یو څه اندازه وخت فیملی ته ورکم، وخت تیر کړم ورسره، خو خپل کرکټ مې هېر کړی نه ده، لګیا یم، خپل تمرینات مې جاری ساتلي دي.
ابراهیم زادرانو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی چې د آی سی سی لخوا د کال د غوره ځوان لوبغاړي د جایزې لپاره نومند شوی. او اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې ورځو لنډو خبرونو ته. د امریکا او کاناډا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اروپایي ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې موسسو کې د ښځو د کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. ملګرو ملتونو هم د چهارشنبې په ورځ ویلي و افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری ورکړ چې لا نور فعالیتونه هم ممکن ودرېږي. طالبانو د دسمبر په 24 باندې د نادولتي موسسو کې د ښځو په کار باندې بندیز ولګاوه. په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکې له غاصبینو بیرته نیولې. په کندوز کې د طالبانو د کرنې رئیس ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې له غاصبینو څه باندې 2500 جریبه ځمکه نیولې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیلیز توپ وهونکی ابراهیم زادران د آی سی سی د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا د کال د ځوان لوبغاړي جایزې ته نومند شوی. له هغه سره ترڅنګ د سویلي افریقا مارکو جانسن، د هند ارشدیپ سنگ او د نیوزیلند فن آلن هم دغه جایزې ته نومند شوي چې وروسته به انتخاب شي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ملالی بشیر له نور بسته پروگرام سره.
نور بسته
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي راډیو نور بسته خبرونه ته شرغ لست. زملالی بشیر يم، تخنیکی چاري میر احمد صاحب پر مخړی. د افغان مخکښو ښځو فورم په یو پرانیستلیک کې له نړیوالو غوښتي چې په دوحه کې د طالبانو سفارت وتړي. په قطر، اروپای ټولنې هیوادونو او سعودي عربستان کې د طالبانو پر کورنیو بندیز ولګوي او له امریکا سره د طالبانو د موافقې محرمې زمیمې چې پټې ساتل سوي دي علني کړي. په دې لیک کې راغلي چې ټول افغانان حق لري په دې خبر او پوه سي چې نړۍ د افغانانو په استازیتوب څه پریکړې کړې وي او له طالبانو سره په قطر کې د موافقې پټې برخې باید ښکارا سي. همداراز ویل سوي د ښځو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت ضد جرایم وګڼل سي. د یادولو وړ ده چې ورته ګڼ لیکونه افغان ښځو، ملګرو ملتونو، د اسلامي همکاري سازمان او د طالبانو حکومت ته لیږلي دي. یو شمیر لیکونه نارینه وو او ښځو په ګډه یوازې د طالبانو حکومت ته لیږلي دي. د کابل پوهنتون د فارمیسي د پوهنځي استادانو پر ټولنیزو رسنیو هم یو اعتراضیه لیک خپور کړی دی او د یادې پریکړې خپل د دغه پریکړې څخه چې ښځې باید د کار څخه راوګرځول سي په غیر دولتي ادارو کې او پوهنتونونه د نجونو محصلینو پر مخ وترل سي، له دغه پریکړې څخه یې خپل ناخوښي څرګنده کړې ده. او د طالبانو حکومت له لوړو زده کړو وزارت څخه یې غوښتي دي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي. د دې لیک په یوه برخه کې چې د یاد پوهنځي د دیارلس استاد دانو لاسلیک کړی دی او نمونه پکښ کې راغلی دی، راغلی چې د شونځیو د زده کوونکو په لیک لوست کې د دوه کلن ځنډ په دوام دا یو بل هغه عمل دی چې نه یوازې د میلیونونو افغانانو زړونه یې وځورول، بلکې د کابل پوهنتون استادانو ته یې هم روحي او اخلاقي صدمه ورسوله. نو ځکه د دې حکم پر وړاندې ناخوښي شیو او اعتراض کوو. مخکې تر دې د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصلانو هم په یو لیک کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي چې ښځینه محصلینې نورې پوهنتون ته نسي تلای. طالبانو واکت لرسیدو ورسته د انجونو پر مخ تر شپژم ټولګي پورته د شونځي دروازې وتړلې. په هنتون ته د محصلینو پر تګ بندیز ولګاوه او په غیر دولتي ادارو کې شدې لکاره منع کړې. ل دې سره ګڼ شمیر ښوونکي، استادان او په غیر دولتي ادارو کې کارکونکي به دندې سوي او د دوی په وینا لپاره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. د شوزو پرانیستي لیکونه به د نړۍ هیوادونه څومره اړ کړي چې د دوی خبرو ته غوږ ونیسي او طالبان دې ته راضي کړي چې د شوزو حقونه ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس د خبرونه کې پخوانی مدافع وکیل شګوفه کاکړ، د بشري حقونو فعال شایسته صافی او د افغان مخکښو شوزو د فورم غړي پرستو حکیمی ګډون کوي. اوس هم اغلی شایسته صافی او اغلی شګوفه کاکړ لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوي دي. دوی ته شارغ لاس وایم. لمړی پښتنه به اغلی شګوفه کاکړ د تاسو څخه وکړم. تاسو واوریدل چې ګڼو افغان شوزو او نارینه وو د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته، ملګرو ملتونو ته او همدارس د طالبانو حکومت ته پرانیستي لیکونه لیږلې دي او په دغه کې خپلې غوښتنې مطرح کړې دي. د دوی ټولو ټینګار پر دغه دی چې باید د تعلیم دروازې د نجونو پر مخ په افغانستان کې پرانیستل سي. ستاسو په نظر دغه ډول لیکونه څه تاثیر کولای سي؟
لومړی خو تاسو ته استاذ محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او مننه ده چې زمانه مو ده پوښتنه وکړله. دا خو معلومه خبره ده چې دغه غوښتنې او دغه لیکونه چې دي دغه به پر دوی باندې مثبت اثر ولري او ښه اغیزه به ولري. خو دغه د امارت اسلامي ځینې ستونزه چې دی، مثلا دوی تر اوسه پورې په رسمیت نه دي پیژندل شوي او ځینې نورې ستونزې دوی لري. زه فکر کوم چې دا د دغه مشکلاتو د حل لپاره دغه فشارونه وارد کیږي تر څو نړۍ دې ته متوجه کړي چې دوی په رسمیت پیژندل شي او دغه ځینې پیسې چې دي د افغانستان په باندې دي لا تر اوسه پورې دوی ته نه دي ورکړل شوي. نو دغه په اساس باندې که چېرته دغه مشکلات حل شي نو دا به بهتره نسبت دی ته چې دغه لیکونو ته جواب ورکړي او دوی او یا په دغه سي غوښتنو باندې دوی راضي شي او په مجموعي شکل باندې دغه شي چې دوی نړۍ او خپل افغان مېرمنې د طالبانو نغواړي او دوی دې ته اړ کوي چې راضي شي نو دا مثبت تاثیر او اغیزه حتمان لري.
ډیره مننه صافی صاحب. ستاسو څخه به پوښتنه وکم، ستاسو په نظر څه کېدل پکار دي چې دغه لیکونه باید یو ځای راټول سي او د ټولو غوښتنې پر یو ځای سي؟ په ځینو لیکونو کې پر طالبانو باندې دا ډول د فشار غوښتنه سوي ده چې د دوی کورنۍ دي باید پر کورنۍ باندې بندیز ولګیږي. په قطر او نورو هیوادونو کې چې د طالبانو سفارتونه دي هغه دي بند سي. ستاسو په نظر آیا دغه کومه نتیجه ورکولای سي؟
د دې مرانو سلامونه تاسو ته تاسو مېلمانه او دونکو ته زما په نظر دا د فشارونو خطیرو ارسم را چې دې زما په نظر دوی باندې اوبې څنګه کوي. ځکه دا مشکل اساسي مشکل زموږ د خپل هیواد او زموږ د خپل خلک دي ولې دوی خپل مال کې دا څنګه حل نه کوي چې نور هیوادونه تدیر هڅول د دوی باندې راوړي؟ زما په نظر کوم هغه څنګه کوي ځکه مخکې مسندر راوړي وو دوی باندې بندیزونه راوړي وو ځکه د دوی د طالبان د بلندروزه مقامات دوی وو هغه پرې نه خوچو لاسي بل هیوادونه ته مګر مطلب او دوی هدف بل چې شرحه دوی غواړي د نور هیوادونو څخه ما په نظر او د سازمان ملل دوی نه چې دا پرسنیت پیژني که دوی د ښځو حق ور نه کړي چې دا زموږ حساسي او خپل قانوني شرعي حق ده چې دا حق موږ ته خدای رسول راکړی ده او اساسي حق ده نو څنګه د نور هیوادونه دوی باندې فشار راوړي؟ د هغه شاید دوی باندې فکر وکړي چې دوی د خپل د افغان ښځو مېرمنې د دوی حق اخلي. موږ چې دوی په د نجونو د ښځو حق باندې نه پوهېږي چې دوی حق ورکړي نو موږ دوی باندې څنګه فشارونه راوړو؟ که واقعا دوی غواړي چې دوی باندې فشارونه راوړي طالبان باندې
باید دا کومکونه بنده کی دا کومکونه بنده کی خو نو زمون غریب داش بیوات خلق غوی دا اوگی نمرکی خو داستیم نده که دیر کومک سوی و دیر کومک طالبان تا اوستو دا خبری ما مگر سوسا دا ها ازه لپار دا مستحق خرک سا ندرسی داره دوی سون دا بل زای که دا بل چه دوی خوالی دا نوره وادون سخه چه دوی برا دا طالبان ترسمه سخی جنی ما به نظر اصلا سون دا اغیل پار نیدی د افغان دی غوړی خپل خلکو باندې خپل بیواز بیچاره خلک باندې چې د یو حکومت دوری لپاره دوی سرګردان دي څونه په څونه خپل ماشومان غټه کړ د پانتون تا دیگر او در دوی باندې وادست او تا آخر که نتیجه در رقم سو اصلا د ماشومان د افغان د میرمن د میره جوانان دی دوی آینده معلومه نده که دکتر دی که انجینر دی که اقتصاددان داشت دوی بیخی تو ایران پریشان دید سو که دوی در خون دولت سره
مننه ډیره صافی صاحب زبیر ته تاسو ترازم پرستو حکیمی تاسو ته هم شرغلاست وایم اوریدونکو دی له مشتر د ټلیفون لاره وصل سوی دی پرستو جان یې تاسو څخه به دغه پرانیست لیک په اړه باندې پوښتنه وکم چې د دې لیک چې د مخکشو شوزو د مخکشو افغان شوزو فورم لیږلې دی او د دغه لیک مهم ټکی که تاسو موږ ته په یو څو د په یو څو لږ وخت کې وایست او بیا به د دغه د اهمیت په اړه باندې هم خبرې وکړو مهرباني
سلامونه ټولو ته وخت مو په خیر دا لیک چې موږ در لیږلې دی په ټول نړۍ ته او د خلکو د افغانستان د خلکو څخه د چې په ټول نړۍ کې دی نه یوازې چې په افغانستان کې دی او د انټرنیشنل کمیونټي څخه موږ غوښتلې دي ټول څو ټکي دي یو دا چې مخصوصا د ښځو او اغنجونو په حق لدی چې نور نسی کولای چې په انټرنیشنل اورګنایزیشنو کې یا په مؤسسو کې کار وکړي دغه مؤسسو ته موږ داسې وړاندیز کړی دی چې ترڅو د سیو لارې دی غواره کړی ترڅو جنې وکولای سی بیا هم کار وکړي ځکه موږ مخکې هم د وضعیت درلود د کورونا په خاطر ډیر شزی به او ډیر چې یعنی نسو کولای چې ولار سی کار وکړي نو د کور څخه کار کوي او بانکي سیستمونه هم په داسې شکل باندې و چې مثلا تاسو د کور څخه کتا سو څوک ته معرفي کړي وای هغه کولای سی تاسو معاش راټول کړي د بانک څخه یعنی دا یو لار کېدلای سی د وسط لپاره مګم دا فاینل لار نه باید وسی چې ټول دغه وز دغه لار غوړه کی او شزې په کور کې کښینی ترڅو څه خبره ده طالبان راغلي دي اسمه ده او دوم خبره دا و چې موږ ویل دي چې د قطر دفتر چې د طالبان په خاطر وو هغه باید بند شي ځکه د قطر ته دفتر یو غټ لامل چې موږ غواړو چې باندې داده چې د هغه غټ لاست راوړنه یو تړون وو چې هغه تړون د افغانستان د خلکو او د سرنوشت پاړو چې خپل د افغانستان خلک په هغه باندې خبر ندي زموږ په ټول تاریخ کې همیشه چې معاهده یا داسې توافقنامه یا داسې تړونونه کیږي زموږ خلک هیڅ په خبر نه یو دوه طرفه یا درې طرفه په هغه کې شامل وي هغه باندې خبر یا هغه کار کوي خپل په منځ کې شخړه ده هر مورد چې دی په منځ کې موږ اړینه پاتې چې مسله وسه ده نه موږ ته خبرې کوي نو یو دا مسله ده دوم دا مسله ده چې ډیر طالبان د طالبانو وګړي د قطر دفتر ته د ډیپلوماټانو په حیث باندې زی او د دوی فامیلونو په قطر کې ژوند کوي نو شه زما په نظر باندې په افغانستان کې چې په یو کور کې چې تاسو سي تاسو پر پلار او ورور باندې ته یعنی خواندي او مندي ډیر ځات کول چې پر غو باندې تاثیر ولري ترسو یو تصمیم ونیسي یا تصمیم بدل کړي کنه د طالبانو شزي او خواندي او لونی په افغانستان کې داخل نسته دوی کولای سي ډیر عادي د نورو شوزو په اړه تصمیم ونیسي ځکه هغه په اړه هیڅ احساسي دغه نه لري عمل کارت نه لري که اوس د دوی شزي د دوی فامیلونو د دوی کوم خواندي او د دوی مندي او د دوی لونی په افغانستان کې وای دوی به هیڅ وخت دا تصمیم نه ونیول چې مکتبونه دي بند سیس ما شزي په کور کې کښینیز منجونی دي مکتب ته نه زی هغه بل ورځ مر سوال شاین ولید چې وای چې مال دور په قطر کې دغه مکتب ته زی او ډیر شه حجاب غوندي شاهین صاحب دلته موږ لڅی روان یو مکتبو ته دوم مسله دا چې موږ غواړو چې هغه باندې ترڅو ټول خلک د طالبانو مخصوصا د غړو د کورنۍ ټول برته افغانستان ته راسي ترڅو هغه به ووینی چې موږ په څه وضعیت کې ژوند کوو زه نه یم خبره چی مثلا د حکمتیار صاحب وو د حکمتیار صاحب زو ډیر راحت په اروپا او په امریکا کې ګرځي هیڅوک ژغنه ورته کوي خپل ازادي لري هر رقم ازادي لري او نه هیڅوک دروي حالت چې ورته اچتا ول دا کالیا غوسې ته چې لپاره د حکومت په اړه خبري وکړي او ته زموږ اسلامي نظام نه غواړي نه هیڅوک نه لري او دلته پلان راغلی دی مثلا موږ وځلو موږ به تیزه چې موږ اسلامي نظام سره دغه لرو یعنی ور سره کوم شخړه لرو خدای نه خواسته. دریم مسله دا ده چې موږ
بله ستاسو ژغ موږ ته راځي مهرباني. پرستوجانی ستاسو ژغ موږ ته راځي. ش فکر کوم چې تاسو زموږ ژغ نه اوري. زه به ستاسو څخه بله پوښتنه بیا وروسته وکم. مننه چې له موږ سره یاست. زه بیرته تاسو ته راځم. شګوفه کاکړ صاحب تاسو د پرستوجانی خبرې واورېدلې. دوی په دغه لیک کې چې دوی غوښتنې پکښې مطرح کړې دي، په دغه لیک کې یوه غوښتنه دا هم ده چې باید له طالبانو سره مالی مرستې باندې سي او دوی په مالی توګه باید ملاتړ باندې سي. دا خبره صافی صاحب هم وکړه. صافی صاحب وویل چې طالبانو ته باید مرستې ورنه کول سي. ستاسو په نظر آیا دغه مرستې چې افغانانو ته رسیږي که دغه باندې سي او ورځ په ورځ بندیږي، هم نن دغه دی راپور لرو د کندهار څخه چې 1500 محلي ټولګي د یونیسف د خوا څخه چې په کندهار کې و هغه بندیږي، او بل ورځ هم دغه یو راپور مدرلودی چې څلور غټو ان جی اوګانو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول، ستاسو په نظر دغه به عادي افغانانو ته کومه ضربه ونه رسوي؟
مننه. نو موږ باید په دغه غوښتنه کې دا واضح کړو او دا باید موږ معلوم کړو چې کوم منافع یا کوم مالي کومکونه طالبانو ته رسیږي او کوم منافع او کوم مالي کومکونه عام وګړو ته رسیږي. د دې کومکونو د بندولو سره معلومدار خبره ده چې افغان ولس نور هم ضربه ویني. لکه تاسو چې وویلې چې ډېر غټو انجوګانو څلور انجوګانو په افغانستان کې خپل کارونه ودرول، خپل فعالیتونه ودرول، امداسي یونیسف چې همیشه همکاري کړې ده د افغانستان د ولس سره په هره برخه کې، همداس دغه د خوړو جهاني پروګرام چې د ډبلیو اف پی کې دی، دوی هم داسې یو تصمیم ونیسي او داسې نورې غټې انجوګانې شته دي چې هغوی همیشه همکاري کړې ده او د دوی په څنګ کې ښځې 100% ولاړې وي او ښځو دغه زمینه د کومکونو برابروله. لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده دغه سروې چې ترسره کېدله په هر کور ته به یو ښځینه ننوتله، اول ته به د تعداد د فامیل د وضعیت اقتصادي وضعیت او دغه نور معلومات پیرا غونډول او هغه به بیا د هغه محل د مشر سره یا د امیر د هغه حوزې سره د دوی سره به شریکول. دغه امر به دوی په ډېر ښه شکل باندې اخیستل. نو موږ خو نشو کولای چې یو سړی د یو چا حریم ته د یو چا کور ته وربلي وو چې لاړ شي، ته د هغه ځای معلومات واخله، د هغه کور سروې وکړه، د هغه اقتصادي وضعیت موږ ته ووایه، د میرمنو تعداد موږ ته ووایه چې هلته څومره ده. نو د دې کار دپاره بهترینه لاره همدا وه چې یوه ښځه وکړی شي دسې یو عمل ترسره کړي. نو 100% د دسې کومکونو بندول په افغانانو باندې او د افغان په ولس باندې منفي اغېز لري، خو دا باید مشخص شي چې کوم کومکونه افغانانو ته رسیږي او کوم کومکونه خپله امارات اسلامي ته رسیږي. دغه توپیر باید مشخص شي. هغه کومکونه چې مشخص دوی ته رسیږي هغه دې پې ودرول شي، او هغه کومکونه چې د افغان ولس لپاره دي، د خلکو لپاره دي، د فقر په برخه کې دي، هغه ته دې ادامه ورکړي، یو بدیل دی ورته پیدا کی، یو ښه لار دی ورته پیدا کی چې وکړی شي د خپل خدمات هم وړاندې کی او ښځې هم په ټولنه کې برخه ولري.
بلې ډېره مننه شګوفه کاکړ صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. شایسته جان، ستاسو څخه مې پوښتنه دغه ده چې ګڼو ښځو موږ ته ویلي دي چې د هغه وروسته چې دوی طالبان وویل چې پر کور کښېنئ، د دوی معاشونه هم نه دي ورکول سوي، او پخوا چې طالبانو ژمنه کړې وه چې دوی به هغه ښځو ته چې په کور باندې کښېنول سوي دي هغو ته به د دوی کور ته معاش ورولیږي. په لومړي سر کې د یوې یا دوو میاشتو معاش ورکړل سو او هغه بیا پر وتړل سو. ستاسو په نظر دا پریکړه چې شدې د کار څخه منسوي او بیا ورسته دغه چې پر دوی باندې معاش هم قطع سو، د شوزو اقتصادي وضعیت له څونه خند سره مخ مخ کوي، څومره ضربه ورته رسوي؟
مننه. مخکې په د افغانستان خلک دونه اقتصادي وضعیت افغانستان خلک دونه ښه نه وو، اوس چې طالبان راغلي بېخي له بعد پته نه شوی ده. دا چې دوی اول دوی راغله سو میاشت کې تقریبا نو اته میاشت کې د ښځینه ماشونه بنده و سو ورنه کړ ماشونه، یا وروسته چې ورکړ ماشونه لږ و نیمایي و، هغه پوره ماشم هم نه و.
دا چې څونه غیزه کوي زما په نظر زمانه د طالبان ډیر خبره ده په دې چې لکه افغانستان خلک پیسېدار نه دي د اقتصادي وضعیت هیڅ کنه ده در شروعونه مونږ یو پرمختګ هیواد نه یو چې هر د هر کورنۍ هر بخری د افغانستان یو تجارت پیشه اوسي یو سرمایه ولري او دا چې دا بنکري دا اوسمه ماش نه ورکوي او دا خبره کوي نو ولې دا د دې پر ځای بدین نه راوړي ولې میاشت میاشت په هر کورنۍ چې دوی خزه کار کول په دولت یا پر نور ځای کې ولې یو کوپون دا شاین نه جوړوي چې ورې کې دوی خپل ځوان مخکوي او دا چې دا کومه مخکي عرب هغه اشاره وکړه شوفاجان چې طالبان باید هغه کومکونه چې دوی ترسیږي او د عام وګړو ترسیږي باید ځا معلومه شي سمه ده دا نور لودونه دا کومکونه چې موږ ته معلومه نه دي څنګه دا کومکونه راځي او چې دوی اخلي خو هغه کومکونه چې عام وګړو ته کیږي خو دا طالبان ترسیږي اخلي او وی واک لري نور څه قوت نه لري خو سمه سروین نه کیږي خبرې مې په دا په مارکیټ کې دا وضعیت چې په سترګو ګورم د ولایت منو څو خبرې دي چې حالت څه وضعیت روانه ده څوک د ډوډۍ لپاره شیمنه لري دا قیمتي دا بلې خوا روانه ده او دا چې ماشونه نور کې دا خبره ده چې د خپل د حکومت کارمندې ما ماته سمه کومه شته نه ورکه د مخ ماش بيخي اصلا ماش نه دي کبر کوي هم اغل چې زما یوازې امداد انټرنیټ او کریډیټ کې دي اس اغه ماته پوره نه کیږي د دوی یواز د خوراک نه دي چې دا د خورولو لپاره خو هغه د پوشاک لپاره د خپل کورنۍ چې دا وځي جيني رسیدلې ده چې د جيني دا زوخان او د انرژي د شانسونه قیمته ده هغه څنګه به واخلي هغه څنګه خپل ژوند بتیره کی دغه معلومه ده دوی ته نه دوی نه دا کوي دوی خپل د دوی کورنۍ دلته نشته طالبان کله طالبان دلته دغه کورنۍ وو د دغه اولاد ځامن بچیان دا شاید ما په نظر داسې جوړم نه کوم د افغانستان خلکو باندې له دې خاطر د دوی ځل نه څه دی د افغان خلک عام وګړو ته مخصوصا دا د هوارتونه کوم یوه د دوی خپل لاس کې اخلي او زه خبرې مې شته چې ته کومه کوله دي
بلې مننه شایسته جانی پر استوجان استاس په دغه اعلامیه کې چې تاسو ورکړې ده یو ماده دغه چې د طالبانو سره د مالی مرسته باندې سي دغه لیک چاته لجلسو دی په دې اړه معلومات ورکړئ موږ اوریدونکو ته او بل دغه د مالی مرستو خبره چې تاسو کړې ده په دې اعلامیه کې د دغه څخه تاسو څه هدف دی
بیا مو هم سلام وخت مو په خیر دغه موال دی بس برقم نسته انټرنیټ مو هم په ختمي دوه کډ وډی ده په وطن کې او دوی په څه باندې لګیا دي زموږ غټ مسله دا ده چې شپ دومره ډیر پیسې را روان دي په هفته کې په میلیونو ډالرو باندې پیسې راځي چې موږ څه به خي حسابونه ورکړي زموږ د لکه څنګه چې زما خور مخ کې دا یاد کړ زموږ د کریډیټو څخه پیسې اخیستل کیږي مالیات لا هم ور باندې ډیر سی دي دا دومره ډیر پیسې دي او خلک ورځ په ورځ وږي کیږي وبمو کمیږي د انټرنیټ وزمو خرابېږي د ټول شیو کیفیت ضرب پدې په سفر کې نو تاسو پیسې ورته را لېږی د دوی ټول مسله پدې کې ته چی څو موارد چې دوی فکر کوي چې یوازې دا په دین کې راغلي دي پر هغه باندې بس لګیا دي هغه چټی په هغه مخ بیا یو حجاب مسله ده دوم ودونه موږ داسې طالبان هم لرو چې په یوې هفته کې دوه ځلې واده کړی دي نو که تاسو دا پیسې راستوي او دوی پر موږ پر داخل کو باندې بندیزونه لګوي مګر دا چې یعنی بل خواته پیسې نه ورته ورکوي پر دوی باندې کومک نه کوي بودی سرمایه گذاری نه کوي تجارت زموږ ټول حق خلک چې سرمایه گذاری کول مخکي د افغانستان څخه اوس وتلی دي زه څو شزه پیژنم چې دلته دکانونه درلودل د کالی جوړول د افغاني وطني کالی جوړول څلور دکانونه په یوازې په کابل کې درلودل یو دانه په کندهار کې درلودل ټول بند کړی دی یو دانه یوازې پیښه ده هغه هم د دې لپاره پیښه ده چې وایزه هداقل وکول سم یو څو روپۍ پیدا کم د دې لارې څخه په دې چې کرای او مالیه پر ما ډیره زیاته ده نو شه سرمایه گذاری دی ولړ او به په ختمي دودي پروژې دي ضرب صفر دي لا هم بندونه دی علاقو مملکت نور مملکتو ته دی ورکړه مخزونه دي ټول په فرار باندې دي یا په دربدر په ایران کې په مرزو کې باندې یو یا په پاکستان کې په جیل کې باندې زموږ خلک څومره خلک په افغانستان کې د په پاکستان کې هم د اوس په جیلو کې او یا بنديان دي دا غنن یو دانه عکس په ټوئیټر باندې کې راغی چې کوچنیان مولا بنديان دي په پاکستان کې نو تاسو دا پیسې چې په میاشت کې تاسو په میلیونو ډالر راځي دا چیرته مصرفوي
ش پر استوجانی دغه لیک کې د اخیری ماده کې راغلي دي د تاسو چې کوم اعلامیه خبره کړې د تاسو فورم په دغه کې راغلي دي چې ملګری ملتونه باید د افغانستان په اړه باندې یو عاجله او بیړنۍ غونډه جوړ کړي. تاسو په نظر آیا ملګری ملتونه نړیوال یا هم داس نور ادارې کې داس چې د افغان شوزو پر ډول غشتنه باندې غوښونی سي
خود باید غوښونی سي ملګر ملتونه خو یو غټ مسله ده چې کله چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي داسې خلک راغواړي چې موږ خپل ورتاریان پاتې کیږو، یعنی اصلا د افغانستان نمائندگان په هغه جلسو کې اکثرا نه شتون نه لري. او بل موږ څه داسې خبرې هم پښتنه کوي چې تاسو څه وړاندیزونه مشتلري چې موږ وړاندیز ورته ورکو پر هغه باندې ترڅو حد پورې کار کیږي، یعنی ما چې تر اوسه پر لیدلې دي پر هر څومره جلساتو کې موږ وسیدلیو هغه موږ پر وړاندیزونه باندې کار کړی دی. غته مسله دا ده چې په مشته ویل سی دی چې په د دوه په تړون کې 15 شرط د طالبان ته وړاندیسوي و چې په هغه 15 شرطو کې چې یو شرط چې دغه د افغانستان د خاورې څخه د تروریزم په شکل باندې استفاده او نور نړۍ خلکو هوادونو ته غواش او سیدل دی، یوازې دغه شرط پات دی. آیا نړۍ منتظر ده چې بل 9/11 په نو دغه کې په نړۍ کې تکرار شي؟ نو کنه یاست منتظر دې مسلې ته ډیر ژر تر ژره باید یو کار وکړي ترڅو افغانستان بیا هم د تروریستي حلقاتو یو امن ځای ته تبدیل نشي، ځکه موږ پوهیږو هم دا اوس هم دوی د القاعده سره مخ ته دي، دوی د هر رقم ګروپو سره چې معنی سوي دي تاسو سره مثلا تاسو په افغانستان کې ولیدې چې ایمان الزواهری حتی راغلی و، یعنی خپل د په اړه باید نړۍ فکر وکړي چې ښه نن ایمان الزواهری راغی نو سبات آیا 9/11 یو بل 9/11 پر لاری نه دی؟ تاسو فکر کوئ چې دومره ډیر به دوی ته سخت اجدا کار وکړي؟ ډیره زیاته ورته اسانه ده او نړۍ د دې په اړه مخکې لدی چې کوم مسله خو تاینه خسته وسی باید د دې په اړه کښینی یو تصمیم ډیر قاطعانه ونیسي تر څو هر شی تغییر وکړي.
مننه پرستو جانې زبرت تاسو ته راځم. شګوکا او شګوفه کاکر صاحب په بخښنی سره تاسو څخه پوښتنه کوم چې دغه لیک چې لیژل سوی دی د شوزو د خواڅخه و ملګرو ملتونو ته، دوی ویل دي چې د طالبانو حکومت باید په دې خاطر چې پر شوزو باندې ظلم کوي دوی ځپی او د دوی حقونه نور کوي، د دوی دغه اقدامات او پریکړې باید د بشریت پر ضد باندې جرم وګڼل سي. د قانون د لحاظ دغه څومره امکان لري تاسو په نظر؟
دغه مننه مخکې هم تاسو په بل خبرونه کې دې موضوع باندې وضاحت ورکړای وو او دا د قانون د نظر د اساسي قانون د دویم فصل چې هغه کې د اتباع او د حقوقو بحث او د یو لول بحث ټول حقوق په واضح شوی دی. اولین ماده دا چې د ټولنې د وګړو ترمن په هیڅ نه وتابیس موجود ونه وسیږي او په هغه کې د تحصیل حق شته چې دا یو مسولیت د ټولنې ده، یو مسولیت د دولت چې دولت باید دغه زمينه برابر کړي او همداسې د کار د زمينه د برابرولو مسولیت هم د دولت په اوګو ده او هغوی باید چې زمينه برابر کړي. دا نه دي مشخص کړي چې آیا د خزو ته وسیږي یا د سړی ته وسیږي، که چې دوی دغه څه د تحصیل د حق نه او د کار د حق نه محروم وي په حقیقت کې دوی د اساسي قانون په خلاف عمل کوي او همداسې د خزو ته تاوتریخوالي د قانون د نظر هغه څوک چې یو وخت د کار نه منی کوي او هغه څوک چې یو وخت د تحصیل نه منی کوي دا په حقیقت کې یو جرم ده. او همداسې اصلي منبع ترزو د قانون اصلي منبع زمونږ د اسلام شریعت ده او اسلام او شریعت کې مونږ ته حق راکړل شوی ده چې مونږ باید کار وکړو. زه تاسو ته ډېر واضح مثالونه وایم او تاسو هم مطمئنه یم په دې باندې به خبره یاستئ. مثلا د خدیجه کوبرا و چې هغه یو تجارت او هغه حتی د تجارت او د کار د لپاره نورو ملکونو ته او نورو ځایونو ته سفر هم کوي چې د مون پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم به ورسره په دې سفرونو کې همکاري کوله. او همداسې په اسلام کې خزو او حتی مخکې د اسلام نه هم خزو شغل درلوده او خزو کار کوي. مثلا هغه به هغه خلک به چې ټپیان کېدل په غزو کې او په جهاد کې به
ټپیان کېدل هغه ته به تداوی به کوله د هغه درمان د خو وظیفه او خو په مقابل کې خپل مزد اخیسته او همداسې خدای پاک په قران عظیم شان کې ویلي دي چې لر رجال نصیب من مکتسبو او لنساء نصیب من مکتسبنه وای سړیانو ته حصه د هغه شی چې دوی کار کوي یا هغه شی چې دوی ترسره کوي او همداسې خو ته هم هغه حصه ده چې کوم کار کوي دا په واضح شکل باندې خدای پاک او الله متعال په دې آیات کې ویلي دي چې څه هم کار کولی شي د کسب او د شغل اجازه لري او حتی هغه ته هم باید مزد ورکړل شي نو مونږه د اسلام د نظر هم د خځې شغل او د خځې کار هیڅ ممانعت نه لري او همداسې قانون هم بلې د قانون د نظر کوم کار چې دوی کوي هغه جرم ده
ډېره ډېره مننه شګوفه کاکړ صاحب شایسته صافی او اغلی پرستو چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ اوریدونکو د خبرونه وخت پای ته رسیدل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم